د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب د ولایت مرکزونو د سقوط په لړ کې طالبانو بیگا فیض آباد ښار هم ونیو. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره نن مزار شریف ښار ته ورسید. بلخوا افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی.
کچا لږ درلوده کچا ډېره هغه به یا خوري یا بې څټي، که یې نه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي.
او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر.
اول خو چې راتلې خورګور مثلا چې راسي شرط شاید جنګ وشي د کومو کورونو خراب کېدل.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د هم د خبرونو سرچکی د بدخشان ښار مرکز فیض آباد ښار د طالبانو لاسته ولوېده. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره مزار شریف ته رسیدلی او د نیویارک والی د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لوري د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بې له کومې لویې جګړې فیض آباد ونیو. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار مزار شریف ښار ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په کتنو کې وڅیړي. تیره شپه مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورسید. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
در افغانستان ولس مشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې عربه نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارد په سرګونو کسان ورسره له کابل تللی دي.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې په شمال کې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد د شمال پراخې سیمې لاندې کړې. ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو جدي هوایي ملاتړ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وواژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نهه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې درنې جګړې روانې دي. لازادی رادیو خبرون اوری. د اروپایی کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او تابعیت په چارو کې د اروپایی کمیسیون ویان ادالبرت جانز پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکېني شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکو پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بې سارو اعتراضونو او لګاونډیو له هغې ډلې له لیتوانیا سره د لانجو باعث شو. لیتوانیا وایي چې بیلاروس دا کډوال په عمدي ډول د اروپایي ټولنې د ثابته کولو لپاره د لیتوانیا سرحدي سیمو ته اړوي. د جرمنی د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د مني په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبې له ایالتي مشرانو سره د صدراعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په مني کې جرمني ته ورسیږي. د باویریا د صدراعظم په وینا په جرمني کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. او د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. دیموکرات کومو پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي او زیاته کړه چې پر ده د جنسي ځورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړه، کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي ځورونه توران شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ونیو. د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لارې د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بیا یې د والي دفتر او نور دولتي ودانۍ ونیولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. مهرباني وکړئ.
بله، البته مخالفان مسئله دولت پس از 47 روز محاصره سرانجام توانستند که پس از سقوط ولسوالی ها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در محاصره خود بگیرند. طالبان حوالی ساعت 8 شب گذشته اینا از مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمی شان را بالای شهر فیض آباد آغاز کردند. سرانجام اینا توانستند ساختمان مقام ولایت بدخشان تصرف کنند و بعدا منابع محلی به رادیو آزادی میگن که نیروهای امنیتی دیگر اینا دفاع نکردن از شهر بدون درگیری. طالبان تانستن که ساختمان قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا ساعت 11:30 شب گذشته لیوای اردوی ملی را همراه با میدان هوایی گرفتن و همچنان اینا به محبس بدخشان رفتن و تمام زندانیانی که به گفته مقامات محلی بدخشان که آمارشان به بالاتر از 100 تن بود همه ایشان را رها کردن. مقامات محلی بدخشان گفته میشه که اینها از طریق وسایل زرهی و چرخبال ها اینا به ولسوالی فرخار تخار عقب نشینی کردن و شماری از نیروها هم که سربازا و افسرا و اینا بودن در جاهای گیر ماندند.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په مستقیمه اړیکه یې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار د سقوط په اړه جزئیات اورول. فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی مزار شریف ښار ته رسیدلی څو د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې وارزوي. له دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته ورسید، بلخ ولایت ته ورسید او د جنبش ملی اسلامي ګوند سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر ښاغلي دوستم ته دنده سپارلې ده چې د شمال په ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې مشري وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله، د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات او هغه اصلي هدف که څه هم ویل شوي دي چې د شمال د امنیتی وضعیت ارزونه ده، مګر تاسو څه معلومات له چارواکو نه ترلاسه کړی دي؟
ولسمشر غنی نن سهار بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو لوړ پوړی امنیتی پلاوی هم ملتیا کوي. ولسمشر غنی به نن په مزار شریف کې د شمال زون له والیانو او له امنیتی چارواکو سره وګوري. دی به په دغه لیدنه کتنه کې د شمال زون امنیتی وضعیت څېړنې تر څنګ به امنیتی سرچینو او والیانو ته دنده وسپاري، تر څو لاسته تللې سیمې بیرته دولت خپلې کړي. د دې تر څنګ تیره شپه مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته ورسید او په حزب جنبش کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی مارشال دوستم به له عطا محمد نور سره په بلخ کې او همدارنګه له نورو محلي چارواکو همدارنګه له ولسي پاڅون کوونکو سره په فاریاب سرپل جوزجان کې د طالب بانو پر ضد به عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخومي هم د طالبانو لاسته ور ولوېد او راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم طالبانو نیولی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په تېرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د بلخ د دهزادي په ولسوالۍ کې 19 پوستې خپلې کړې دي. خو د 209 شاین خلوردو چارواکو بیا ویلي چې په تېرو 8-4 ساعتونو کې د هوایي حملو همدارنګه د ځمکنۍ عملیاتو په ترڅ کې چې د دهدادي او نهر شایي ولسوالۍ په مربوطاتو کې په بلخ ولایت کې ترسره شوي دي، له 200 زیات طالبان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د شمال له 9 ولایتونو څخه 2 ولایتونه د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د شمال د امنیتی وضعیت او د شمال د امنیتی وضعیت د څیړنې په هدف مزار شریف ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیله لري چې په قطر کې پیل شوي مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا سبب شي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونه یو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه وکړل. د امریکا سفارت له دواړو خواوو غوښتي دي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمن دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمه مو ده چې د قطر غونډې د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکو هیئت مشر محمد معصوم ستانکزی په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حمله له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللای دی. شکل ستانکزی په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دوړو لوریو ترمنځ د بیباوري فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانکزی پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي، د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي؟ دا چې لدې غونډې د طالبانو لوري څه توقعات لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویم ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریم ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وښوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
نړیوالې ټولنې ته ورسو تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پریکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
په قطر کې د سولې د روانو خبرو او په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړو له کبله 10,000 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځي ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د جګړې له کبله بې ځایه شویو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوال شوی یو ګماشومان او چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوز، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځای شوی ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکړه سوي میرمن ده وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړي له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوي ده.
تسرل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي، بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ، ماشومان مې وږي وو. یوه حویلۍ مو درلوده، طالبانو بریدونه پرې وکړل. ډېر ځوانان یې راته ورسېدل.
دا
یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړي. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
طالبان
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د سومیاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوب لاړه ولې یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوب لې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګۍ لازمه گرفتیم، قرار است که ما 3,000 تا 5,000 خیمه
موږ به تر راتلون کې به اونې 15,000 بي ځای شوي او تخیمه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بي ځای شوي او کم هم جوړ کړو. دا نړیواله ټولنې موږ غوښتنه دار چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
په همدې حال کې بېلابېلو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پر خرابۍ اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ بللې او ازادۍ راډیو ته ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. په دې راپور کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې روانې دي له ځایي اوسیدونکو سره خبرې شوي.
عبدالولی پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي او د جنگ له کابل ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابل ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خرید او فروش باندې پښاکی، هر سړی په خپل کور باندې ناشته. کچالوږ درلوده کچا ډیره، هغه به یا خوري یا بیا سټی. کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چې شاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلات لاري بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروری موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی، او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي، او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو واوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر رڼا کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یوه لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال له عراق څخه په بشپړ توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ، او 4 کال وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربې پر اساس متحده ایالات د یوه ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. برتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت پام اړولې او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شکریا بارغزۍ نوم اخیستی او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. مارګزی ویلی له کابل بهر د بشري حقوقو د مدافع ټولنو او د ښځو د حقوقو د مدافع مؤسسو د معلوماتو لمخه طالبانو خزینه کارکونکو د خپل اصلي هدفونو په توګه په نخې کړی دی. یو موضوع چې بارګزی هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو لخوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارکزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکر بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن برېښي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د سهار 8:30 دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونه فیض آباد او پلخمري تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېدل. ولسمشر اشرف غني د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې په مقصد بلخ ولایت ته رسیدلی. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن ویلي چې افغان مشران باید یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې 80 کسیزې ډلې د قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وژل شوی. د اروپایي کمیسیون د کډوالو چارو د ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمنی د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. کومو ویلي دي چې د هیڅ ښځې ته په همدې ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. همداراز د جګړو له کبله لسګونه زره انسانان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې چمتو کړی واورئ چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول تیریږي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلخانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریږم چې دوکانونه مو چور نسی تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي. اوبه او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار ته دغه اوسیدونکي په خبره طالبان د خپلو ترانو په خپرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم له ویرې له کورونو نسي راوتلی. دا یې زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار ته نن نه دي له څیرو یې ښکاري چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول یې افغانان نه دي. خو طالبان بیا د دغې ډلې له لوري د کورونو د پلټنو ادا ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا ادارې بې بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط سو کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه سوي او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تغیرات کړه چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندل ځکه یو بل دولت راغله او یو ونې کېږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شبي او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه ښه شوی نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله مند یو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خلکو مثلا چې راته شار شاید جنګ وشي پهڅنګه کورونه خرابېدل او دغه کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې لاره مسافر شول.
د دوی خبره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي کډوال شوي او ځینې یې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
پنجابات خلق روات مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد تمرا سونی کی نو خلق روات نارمی سره مخامخ دي. هله مولا جی دالمنګ واس کړی مسجد تور سره می هي بعد حالات سره مخامخ دي. خلق خو کورونا پی دی او وی دی دا لا خوراکي مواد مستوال دی واګینا روان او ټول کلی خوش خاریا مسجد کومه کونی کی نو دلته ودا ډیر خراب دی.
روزی محمد ولسوالی کی دیر اچکالی در دیر باغون دیر خلق اچکالی سر مخام دیر مسکنی دشان نستی ابن نستی غنم مودا شامل سي مو آزادي راجو خدا اينه ده شي دا پیغام خپل کې مو رخت ولپول چرواک ورسي روزي محمد د تشفیل او سيدنتي
ملا خان اعظم د خوص له سبوري رسول کرلو کلنا ضد عامه روغتیا وزارت خدا اله لرن چې د کورونا وایروس دی خېد خپل د ډیر خو خوص له سبوري رسول ابو خاص زمو کلی کرلو کې موږ د دې خدا وختن لرو کی دلتا راشی دلتا دے کلی او دے اغار سوا احوال اخری او مکسر ابیڑنی مرسته وکي او دلتا مکتب بیت کلینیک جوړ کی. والسلام په احترام منن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دی آزادی رادیو قدر من اوریدونکو شیبه وروسته دی آزادی او اوریدونکو ځنګړی پروگرام چې اسد الله لودین چمتو کړی خبريږي. خله هغه مخکې یو رستای راپور د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ او اقدامات کافی نه دي. فضل احمد مانوی پرون په کابل کې ویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. ښاغلی مانوی د انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي او د دې ترخوا له بچه بازی سره د مبارزې ترڅنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي ترڅنګ د بچه بازی پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې یو شمېر دینی مدرسو کې د افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کیږي.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمېر ماشومانو کورنۍ د دینی زده کړو په نوم تیروزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولی شول چې له دوی یو شمېر بیرته راوګرځوو او اوس زموږ ملاتړ ورسره دی.
قرار دارم
د افغانستان د عدلي د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیه، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او نامنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچبازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه مجازات کېدو هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې، نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکون کا ریډین څخه سلامونه وایم. ټول اې شورا دې از ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لو پورې چاروا کړو په مشروعي دي. یاد ضرورت محمد زاهر د هرات ولایت د تر پاړي کې کیمرور زغ هرات د ماجر دا غیبا د حال دی. دا غیبا د ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مرزي او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه نیسي، څوک سر نه پکر کوي. والي صاحب نه وایي څو خلکو دونه شو چې دا برایس موږ سره به راوړي. رئیس ماجر علي شو زه په دوه تو کې به وتی تر سې دی او کوم زه به ستې سلام وکړم تر وزارت په پایتخت به زه څنګه غوړم چې تاسو سره کومه کوي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږم چې د افغانانو لپاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي. د دغه کډېره راکډېره ورکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شرک نه خبرې کوم. من په تعداد ډېر خیمو په د قلعه درخان شرک کې اوسېږو. ټول بې جه شدگان داخلي دي. لطفا د من پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوي. و سلام په احترام.
سلام علیکم، د نادو ازادۍ کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو، یعنی په هرات ولایت کې پیلاند ماجری شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو ډېر رسنیو ته ډېر امین دی ودې. موږ بل واسطه واجسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرو ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې دربدري سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ، دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار سته، نه غریبي سته، نه لار سته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده
کوچنیان په مریضی اخته دي ورور وزه د بیخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی ورور دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي دا پلان د درواغو په واسطه واسطه باندې سر سره به دې خلکو پرسانه کېږي هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي مسلمانان به ګرد بدوږي د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي
السلام علیکم ورو حضرتور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم په موږ باندې لارې بندې دي اوبه بندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو ولد خلک د ولګي ته خمر شول زموږ غام دي لړو چارواکو ته ورسیږي دلته کډوال لا وتلي په زرهاو کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري زما آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي د ازادي راډیو زنده باد
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهڅخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت